پیژنی او دا چې تاریخ پوهان مشته یا تاریخ مشته سره زده کوي د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او مشته سره زده کوي تاسو هڅه وکړئ چې دا درې سره پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او د دې ترڅنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي ځکه دا موضوعات سره تړلي دي نو درنه زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پس پیژلی نامه سلامونه او نیکی هیلی می ومنې درنو زکون کو هیله د چیرو غو جوړ سی او د ژوند چری په مو ش پر مخ ځای تاسو ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم نن ورځ مو جو تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیملتیا غواړم چې د هر لوستل اخرنی شی بور سره مل اوسی او دغه په زړه پوری تعلیمي سفر کې را سره مل اوسی په دغه په زړه پوری مضمون کې به مو جو تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې تاسو د لوست را خریدې شی بور سره ملتیا وکړي او زموږ د هر ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون په لوه لومړی سفر کې دي چې په دې سفر کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو په دې سفر کې به موږ تاسو د چې څوخ افغانستان ته اسلام راځي د اسلام افغانستان د اسلام درته کارول معلومات لسته راوړو د دې ترڅنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پوري معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لسته راوړو د دې ترڅنګ دغه سفر کې یا دغه لوستلو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوزا سره آشنایي پیدا کړو د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوزا په حق له معلومات لاسته راوړو د چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوزا څه ډول و په دې به پوهیږو او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې سره ولوي د راکړي ورکړي سره به آشنایي پیدا کړو نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کیږي تاسو هر کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ او سره زده کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ او تر څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بېلابېلو اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنې د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په زیاتره په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمرتي عبادت کوه، لمرتي عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل، او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنیانې عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ملاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نور سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره وو، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه. موږ په دې باندې وپوهېدلو، یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع وه، د یو جلا حکومت، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې تر څنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ، د وینې په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه. قوم پرستی به ډېر رواج وه. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل وه، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات وه، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې وه. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تلانو په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسې شه زده کړئ، تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهیږئ، او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ. ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن و. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن و؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ. موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله د چروغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شر خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمدشاه بابا د واکمن کېدو څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په هکله ده. په شپږمه زیږدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښې قرباني شوې وه. یعنې په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بدو سیاسي پیښو قرباني شوه او د سلطان حسین بایقرا د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنې کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېرې ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځه ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صوفیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کیښود. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لري وساتله. او په دغه وخت کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوې. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه. نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره لدی چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او
غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورټس او پاڅونونه وکړي چې بیا د روښانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ کې هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودي، او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېدل کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه په د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي، او زموږ د هیواد په تاریخ کې به دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1909 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار شهر خلک پاڅون ته راهڅوي، او دی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانې دي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مخته بوزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې د دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې وه او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري وه. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالۍ اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه، او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سیمې وو په دغه مهال کې، دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل، او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت وو، او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه هغه مالداري وه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوقالعاده ارزښت درلوده، یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنی په 14مه او 16مه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه محل بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل، یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د ښار څخه تیرېده، نو ځکه کندهار ښار ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه محل بیا د کندهار ښار د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې عمله زیاتره جګړې او هغه زیاتې جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار ښار لري د دغه څخه ګټه واخلي، چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل، اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودی. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دې وخت کې د شیر په شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپله یو دیندار شخص و ډېر ولړیږي د غنمو وژي د احمدشاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې ایږدي چې دا د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وژي په ایښېدو سره دی واک ته رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمدشاه بابا واک ته ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزي قدرت بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. دا چې د احمدشاه بابا څخه مخکې یو مرکزي قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزي قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي. دغه طبیعي پولو احمدشاه بابا په ځینو کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی وروبخشي او د قبایل ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپله ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښودی چې د دې تر څنګ احمدشاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمدشاه بابا په اداري پوځي او مالي جوړښت کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلودي. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بو چې یو اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوه وي او قضایه قوه چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو د غنیمت ملونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګری حرفي هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمدشاه بابا خزانه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری، حکاکي او د سرګری هغه کوم هلفی چې هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه به داسې و چې احمدشاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړي استعداد درلودې د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یو هڅول، یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات رژوند کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخشي، او د پداسې دول سره بریالي سو چې سیاسي یووالي ټینګ کړي او سیاسي یووالي رامنځته کړي، د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر چې و هغه په منځني ډول سره زر تنو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې و ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه وارې د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې تاسې د دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
د لې مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هېدمې مونږ درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسئ، وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاس وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې، او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاذ د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شول کیږي، او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. د دغه موضوعاتو اړوند به او تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو، چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل، د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و، او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاد په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آرین بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آرین وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آرین نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانان نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سیند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د آریایي دورې لومړنۍ بنسټ کې شودل، او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د آریانان نوم ورکړی وو او هغه یې آریانان نومولی وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وه او د بولان اوسېدونکي هم د بهالانا په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود، او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو نامتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود، او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچنۍ ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې مشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچنۍ ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچنۍ ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل، بل ډله آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه. یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل، او بل یې بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړو خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې د سهیل ختیځ سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي، د هندوکوش دواړو خواو ته میشت پاتې کیږي، دوی بیا د افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی دي، چې یو ویدي مدنیت یې بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدي مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدي مدنیت بنسټ کېښودی، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدي مدنیت دی، چې د ویدي اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل سوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنی لري، او دا مدنیت ځکه د ویدي په نامه یاد سوی دي چې معلومات یې د ویدي د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدي مدنیت پر مهال باندې د بوختې لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچني ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدي مدنیت خلکو د ژوند د څرلو او همدارنګه د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو، او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلې د جوړولو لپاره
لپاره کار اخسته ژوی باید سکه پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه باید تبادله بنسر ګرځول چې هغه ته بیا پیسې وایي یعنی د پیسو په نامه یادول خو په عمومي توګه د سوداګری چې و هغه د سوداګری په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلود دوی چې کله کوم سوداګری معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول جنس په جنس به کول مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول یعنی یو شی به یې ورکول پیسې نه درلود یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول نو ځکه دغه د ویدي په د ویدې مدنیت په خلکو کې دغه دراول ژوند مختوړی دی د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو چې دی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او ارتیاوی چې خوراک او کالی او پوشاک او د به هر څه د حیوانات او یا هم د کرهنې لاري پر مخ وړل په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغه سي مخته وړل په دې مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیو او د دې درې سره به د خپل کور ګرځا پیره ګرځول او دا سرود په لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوي چې شیر هم داسې دي چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي ستا کور دي د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکول نه وکي ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړې دو پوری دي دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس اولاد دې ځای هیڅ کلمه جلا کېږي ته دي د ډیر عمر المسيانو کړوسيانو څشته نه سي ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسي اي د دې کور مېرمنې یعنی دا هغه د دې د فرهنګ یو بیگ لګو د دې د هغه رسم رواج وو چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي او د کور شاوخاتې بیګر زولم او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په شش غون سره نسم ته څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله وسه کله چې بیا د خوري تر سیج بیا ځنی شیرون ورته وایي چې دا د دې د فرهنګ یو بیلګه ده د دې تر څنګ بل مدنیت چې هغه د اوستای مدنیت و چې د ریان پوسټای شول سوی وو د اوستای مدنیت بنسټ هم په بلخ یا په خوانی بوختی کې د میلاد څخه سنت څلور زره کال په خوای شول سوی وو او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات به د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی استاد زرداشت سپنتمان د خوویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شې د لومړنی اریایی مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځنګړې توګه د لرغونی افغانستان د تاریخ ځنګړې سپر کې ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني لومړنی استاد متن د ساورپور 2000 د غوای پر 2000 پوسټوک باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدون پر محل باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه ورسته د زردشتي عین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادې شي یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي د دې تر څنګ یعنی هغه لومړني واستای متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویانو د غویانو پر پوستکو باندې لیکل شوی وو چې بیا ورسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول شو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه اوستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګشتاسې پاچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسې ته دعوت ورکړي او ګشتاسې هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګنی مګر اهریمن بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق له ده داسي و چې د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دی دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور وینه. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تاسې د اریانو د مدنیت په حق له د اوسنۍ وی د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی ووسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. تر اتون کې درس پوری تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. خدای مو مل سره.